بشنوين.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته خیر راغلاست. دولس بجې دي د کابل په وخت. نن د اسد دوه منیټه ده، د پنجشنبې د ورځ ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له درویشتمې سره برابر ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به مو تر ډېره حده بحث په هرات کې په ادرسکن ولسوالۍ کې د وروستۍ پېښې په اړه وي، چې په هغه کې د یو شمېر خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه ضد نقیزې دعوې کېږي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور راپورونه درته ووایو او خپاره کړو، وار ورکوو اسدالله الدین ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي روان تاوتریخوالی د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي، او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ویډیویي ویناوې استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي، او د ده په ټکو دا ډول وضعیت د سولې د خبرو له پایل سره مرسته نه کوي. خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي، د راپورونو له مخې په هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي چې د دغه پیښې په اړه د پلټنې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه کوي. پرون سهار د هرات د ادرسکان ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکان او ګذرې ولسوالیو ترمنځ سیمه کې بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډیر کسان پکې وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې امریکا د طالبانو د وروستیو حملو په اړه چې یو زیات شمېر افغانان پکې وژل شوي خواشیني څرګندوي. خلیلزاد ویلي افغانان غواړي چې د سولې خبرې سمدستي پیل او یوه روغه جوړه شي، چې د ده په وینا د دغه تاوتریخوالي دوام به د دې له هڅو له پرمختګ سره مرسته وکړي. ونکړي په بخنه سره. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي او نه نور ټپیان شوي. د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې برید برای د قرباغ ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوی دی.
زموږ 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله وکتې ده، چې له ډلې شپږ تنه سرتیري د پاڅون کوونکو شهیدان شوي دي، نه تنه نور یې ټپیان دي. په همدغه سیمه کې جګړه نور هم رامنځته شوې ده. د وسلوالو مخالفینو لور ته راوکتې تلفاتو پر اړوند باندې معلومات نه لرو.
تیره یکشنبه هم د طالبانو ورته برید کې دغلته د قمندان معصوم په نوم د پاڅون کوونکو یو کس وژل شو او دوه نور ملګري یې ژوبل شول. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ولسي پاڅون کوونکي هغه کسان دي چې د دولت په ملاتړ یې د خپلو سیمو د خوندیتوب لپاره وسلې اخیستې دي. په ننګرهار، بدخشان او لوګر کې بیا چارواکي دا کوي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوې ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړو هیوادونو پرون چهارشنبه پریکړه وکړه چې مشران دې په دې اسامبلا کې د فزیکي ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر تیجاني محمد باندی غړو هیوادونو ته په یو استولی لیک کې ویلي چې پر سفر لګول شو بندیزونو او په غونډه کې د کورونا ویروس د خپرېدو خطر ته په پام له مشرانو غواړي چې د عمومي اسامبلې په څنډه کې ټولې غونډې له لرې واټن څخه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنسلګریو د تړلو امر وکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په دوه او یا ساتونو کې د چین د قونسلګری د تړلو امر کړی. د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام یې د امریکا د معنوي ملکیت او د خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره بیا د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې د دغه وبا په وړاندې د چین د اقداماتو او په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د محدودولو او یو شمېر نورو مسلو پر سر ترنګلې شوي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویلي که واشنگتن د خپلې دغه پریکړې په شانه شي، چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهم ورځ د کووید 19 ناروغۍ له امله له زرو زیات مړینه ثبت شوه. په متحده ایالاتونو کې د میاشتې له وروستیو راهیسې هره ورځ وضعیت داسې نه و چې له یو زرو زیات کسان دي د کووید 19 له امله ومري. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان به چې که مقابل لوری یې مراعات کړي، د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
دولس بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې ساعت خپرونه مو تر یوې بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل او په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. خلیلزاد ویلي دي چې له سیمې په عکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوي دي او د عیني شاهدانو له خبرو داسې ویل کېږي چې په ادرسکن کې پرون په هوایي حمله کې ملکي خلک وژل سوي دي چې کوچنیان هم پکې شامل دي. خلیلزاد ویلی دی چې په افغانستان کې د قبرونو له زیاتېدو نور څه نه جوړېږي او د افغانستان خلک ژر تر ژره سوله غواړي. په دې مسله باندې تفصیلي راپور درته لرو. په همدې خپرونه کې به تاسو ته له هلمنده د بوست د کلا په اړه یو ځانګړی رپورټ وړاندې کړو. د بوست تاریخي کلا که تاسو نه لیدلی نو زموږ خپرونه واورئ. په دې خبرونه کې هم داراز په نړیوالو مسایلو کې پراپور کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا ویروس د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د نړۍ په کچه د کورونا ویروس جوړولو لپاره هڅې چیرته رسیدلې دي او ولې امریکا غواړي چې د کورونا ویروس میلیونونه واکسین واخلي؟ په دې سربیره به تاسو په دې خپرونه کې په اونیز پروګرام کې د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. وبله د افغانستان له یوې برخې څخه یوه مخکښ ښځه به در معرفي کوو. نو هیله ده چې په خپرونه کې راسره پاتې شئ. اوریدونکو، تاسو خبر یاست چې پرون د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په حمله کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او د زخمي کېدو خبر خپور شو. په ابتدا کې د هرات والی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ادرسکن کې د وضعیت په اړه دوی څېړنې کوي او دقیق ارقام نسي ویلی، خو ځینې د ادرسکن ولسوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په سیمه کې د طالبانو یو قومندان چې په بګرام کې بندي وو او په وروستیو کې راخوشي سوی وو، د هغه لپاره محفل جوړ سوی وو. په دغه مراسمو کې د ادرسکن او شینډنډ ولسوالۍ طالبان د ده لیدو ته راغلي وو او په هغه وخت کې حمله سوی ده. وروسته بیا د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر پر دې پېښه باندې د پیغامونو یوه لړۍ خپره کړه. په هغه کې خلیلزاد وویل چې د ادرسکن په ولسوالۍ کې د حملې له ځایه په خپرو سوو عکسونو کې او د عیني شاهدانو له خبرو دا معلومېږي چې هلته ملکي خلک وژل سوي دي او په قربانیانو کې حتی کوچنیان هم شامل دي. خلیلزاد وویل افغانان اوربند غواړي او د سولې لپاره هڅې باید پر مخ ولاړې سي. تاسو خبر یاست چې د زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د امریکا د حکومت د سولې په موافقه کې له اصلي او کلیدي څیرو څخه و. امریکا او طالبانو د فبروري په 19مه په دوه کې د سولې موافقه وکړه. نو دې ټولو مسلو ته به په دې خپرونه کې مفصله کتنه لرو. اول به ورسو زموږ همکار حدیث پردیسته چې د ادرسکن پر حادثه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړي.
سلامونه تاسو ته، هیله ده صحت ولري. بل څنګه چې تاسو ګران همکارو ته اشاره درلودله، د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل یو ټویټ کې پرون په هرات کې چې کومه پیښه رامنځته شوې هغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یعنی تاوتریخوالی زیات شوی دی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټ کې همداراز د دې هم اشاره کړې ده چې په پرونی برید کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي برید ترسره شوی دی په هغه کې ملکي کسان ان تر دې چې ماشومان هم پکې وژل شوي دي. خو دغه ټویټ یا دغه څرګندونې داسې محل کېږي چې دلته هم په کابل کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د وی خبري ناشته پر محل باندې دی پیښې ته اشاره وکړه. وی ویل چې ممکن په دې برید کې ملکی کسان وی خو تلفات ګڼ شمېر تلفات د افغانستان دښمنانو ته اوښتي دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ سره د دې پیښې د ثبوت په خاطر باندې چې ولسته هم باید واضح شي، موږ سره ویډیوګانې دي، موږ سره ثبوتونه دي چې هغه به موږ هم په ډیر کم وخت کې له ولست سره شریکو. دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ باندې د ادرسکن په ولسوالۍ کې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې محل رامنځته کیږي چې هلته ګڼ شمېر خو د هرات د محلي چارواکو په وینا چې هلته ګڼ شمېر طالبان راټول شوي وو او افغان امنیتي ځواکونو ته د دې د ټولېدنې احوال ورکول کیږي، بلخره غوی هلته برید کوي. په سیمه کې عیني شاهدانو هم د هرات ولایت ازادي راډیو خبريال ته دا ویلي وو چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر تلفات او ملکی کسانو ته وخت دي. ان تر دې چې یو کس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دې کور د کورنۍ شپږ یو غړي هم په دې پیښه کې لاس ورکړی دی. دا یوازې په هرات کې نه بلکې په جوزجان کې، په وبخې، په ورزګان کې، په غزنی کې هم دې ته ورته همداسې پیښې شوې وې. په دې پیښو کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته پکې تلفات اوښتي وو. د افغانستان د دفاع وزارت په ټوله کې نن د دفاع وزیر چې کوم کانفرنس درلوده، په دې کانفرنس کې ټولو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د ملکی تلفاتو په اړه باندې باید د جدیت نه کار واخلي، یعنی د مخنیوي په خاطر باید جدیت نه کار واخلي او دې ته اجازه ورنکړي چې د جګړې پر مهال باندې ملکی کسانو ته تلفات وړي. یو بل مورد چې ډیر مهم د دفاع وزیر یا سرپرست وزیر ته اشاره کړه، دا و چې طالبان غواړي له دغه ډول پیښو یا په دغه ډول پیښو باندې د ملکی تلفاتو خبره وړاندې اچوي او په دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري چې غواړي د خلکو اذهان خراب کړي. تر اوسه په دې اړه باندې طالبانو رسمن څه نه دي ویلي، خو په لټه کې وو چې طالبان هم په دې تړاو باندې خپل نظریات له رسنیو سره شریکي. بله،
ډېره مننه حدیث پردیس. وو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې ازادي راډیو به طرف راډیو د موږ کله چې پر ټولنیزو رسنیو باندې معلومات خپریږي، د خلکو خبري خپریږي، عکسونه او ویډیوګانې خپریږي، باید هغه د موثقو منابعو سره تایید کړو. نو کوم معلومات چې موږ ته د رسمي سرچینو څخه را رسیدلي د ادرسکند ولسوالۍ د حادثې په اړه موږ به هغه درته وړاندې کوو. اوس موږ خبريال ادرسکند ولسوالۍ ته په لاره کې دی، دی به ورځي او خپله به د خلکو سره خبرې کوي او هلته به بیا د وضعیت لا درته واضح کړو او تاسو به کولای شئ چې بیا خپله قضاوت وکړي چې هلته به څه سوي وي. طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر ویلي چې دوی داسې اسناد لري چې شای ملکی خلک وژل سوي وي، خو ډېر تلفات د حکومت دښمنانو ته رسیدلي دي. زلمی خلیزاد په ټویټر باندې پرون لیکلي دي چې په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل بیخي نږدې سوی دی، ټولې خواوې باید ملکی خلک مسؤول وساتي، تشدد کم کړي او له خورا زیات زغم څخه کار واخلي. پر همدې مسله باندې مو را سره د سیاسي چارو کارپو امین الله حبیبي صاحب ته زحمت ورکړی دی. حبیبي صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. ته خپل پر دغه مسله باندې څه نظر لري؟ د ادرسکن پر مسله او دا چې دا به په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته څومره تاوان ولري، مخصوصا دا چې خلیزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې بیخي نږدې دي او داسې حادثې باید ونه سي.
تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر دا شرایط چې یعنی د سولې اوزا یا د سولې غوښتنه ډېر ټینګ دي ټول خواو سوله غوالي د ما په نظر دواله خوا بیا چې احتیاط وکي، یعنی د تشتت یا د بحران مخنیوي وکي، او یعنی د سولې روحیه باید دلته ټینګ شي، ځکه چې اوس چې داسې یو شرایط راغلی دی چې افغانان کیدای شي ورسره کښېني او سولې راولي، د دې روحیې تقاضا دا دی چې شخړې کم شي، بحران کم شي، جنگ کم شي، او د دې لپاره د ما په نظر ټولو افغانان، یعنی د ټولو حتی نړیوال ټولنه دا انتظار لري چې دواړو خوا باید دا تلاش
نوشي. حبیبی صاحب، تاسو د یو عادي فرد د افغانستان د طبي په هیڅ څه فکر کوئ؟ دا چې د دواړو خواو څخه خلک وژل کیږي، تاسو پرون ولیدل چې پرون په اورزګان کې جنگ سوی وو او د افغانستان په نورو ولسوالیو کې چاودنې سوی، حمله سوی، ولې دا د سولې روحیه نشته ستاسو په نظر؟ تاسو څه فکر کوئ؟
د ما په نظر په ملت کې دا سوله روحیه شته، او د دواړو خوا هم احتمالا دا روحیه شته. مشکل دا دی چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا افغانان قربانیان دي، که خلک دي، که پولیس دي، که د طالبانو لخوا دي، د ټولو افغانان وژل کیږي، او د دې لپاره د ما په نظر د دې لپاره زه وایم چې دا روح د سولې روحیه چې اوس راغلی دي دا باید تقویت شي، دا باید چې دواړو خواوو تلاش وکړي چې دا بحران یا تشتت کم شي، ځکه چې بیا که داسې جنګ ولاړ شي څنګه دا زمینه د سولې خبري اترې باید یعنی جوړ شي.
حبیبي صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې کله تاسو وایسته چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی او افغانان له دواړو خواو څخه که حکومت دی که طالبان دي قرباني دي، نو تاسو یو رقم د بلا تکلیفي حالت باندې دغه نه کوئ؟ یعنی که قربانیان دي نو بیا افغانان څه کولای شي که جنگ د دوی نه دی؟
یعنی افغانان دومره چې کیدای چې کله طالبان له خوا دی کله حکومت له خوا دی باید چې دوی تلاش کړي، دا دوی خلک انتظار لري دوی ته چې راشي او خبرې اترې پیل شي او کوشش وکړي چې د افغانستان د ګټې او د خلک د ګټې لپاره دوی توجه وکړي. ځینې احتمالا حلقات په منطقه کې دي که په نړیوال ټولنه کې دي احتمالا غواړي چې دا جنگ طولانی شي، دا جنگ خلاص نه شي، خو موږ افغانان یو، موږ ګټه دا ده چې په منځ کې کښېنو او دلته یو سولې راوبشي چې خلک یعنی که د طالبان دي، که د حکومت له خوا دي، که بل خلک دي، دا فرصت ولري چې لکه بل هېوادونو غوندي یو سولیز هیواد ولري او دلته جنگ تمام شي.
ډیر زیاته مننه امین الله حبیبي صاحب چې زموږ سره مو د ازادي راډیو سره مو خبري وکړې. اوریدونکو، تاسو په ادرسکان کې د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبريالو ورستم بیا د امین الله حبیبي صاحب چې د سیاسي چارو کارپوه دی څرګندونې واوریدې. په یاد ولري چې د ازادي راډیو خبريال به ادرسکان څخه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وي او د ادرسکان خلکو سره به پر دغه ورستي حادثه باندې خبري کوي. نو که ازادي راډیو اوري راډیو او کنه، بیا تاسو کولای شئ چې حتی د انټرنیټ لارې زموږ پر ویبپاڼه باندې دغه معلومات تعقیب کړئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس به ورسو خاطر پردیس صاحب ته دی به اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
کته هم د افغانستان ولسی جرګې د حکومت لوري د ملي دسترخوان په نوم پیلیدونکو اقتصادي طرح رد کړه. خو د افغانستان د کلیو بیرغونو پرختیا وزارت وایي چې په راتلونکي اگست میاشت کې به د دې پروګرام عملی چاري پیل شي. د دې وزارت بیان فریدون اژن د پنځم په پورس ازادي رادیو ته ویل وسمهال د دې پروګرام ابتدایي چاري د بشپړېدو په حال کې دي. هغه ویل په دغه ابتدایي چارو کې د لیستونو چمتو کول، د موادو برابرول او په ولایتونو کې د کمیټو ځانګړي کول چې زیات کاري بشپړ شوی دی. د افغانستان حکومت د جون پاتې وشتمنه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د معلوماتو په اساس دا پروګرام په دوه پړاوونو کې عمل کیږي چې له مخې نږدې 4 میلیون کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو بستې ویشل کیږي. خو ولسي جرګې د دې پروګرام بودیجه رد کړه او ویلي دي چې په یادو پیسو باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي. د افغانستان د ځمکو خرج جوړونې وزارت وی د روان لمریز کال تر پای به د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 8 میلیون جریبه دولتي ځمکه ثبت شي. د دې وزارت بیان حشمت الله ناصری د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل تر دا مهال 6 میلیون جریبه دولتي ځمکه ثبت شوې ده او دا لړۍ دوام لري. د دې وزارت بیان وی د دولتي ځمکو ثبت کول شي د افغانستان خصوصي سکتور ته زیاتې ګټې ورسوي. د ښاغلي ناصری په خبره په ثبت شوې ځمکه کې یو لړ سترې اقتصادي پروژې د صنعتي فابریکو جوړول او همدارس د کرنې په سکتور کې هم یو شمیر اسانتیاوي رامنځته کولی شي. د یاد وزارت چارواکي وایي په دې ثبت شوې ځمکه کې تر دا مهاله 60,000 جریبه ځمکه له ګاونډیو هیوادونو څخه راغلو کډوالو ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د یو نړیوالي مسلې ته ورزو. تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایروس ته میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې شاید د کورونا وایروس له امله وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي لا په امریکا کې خراب شي. په امریکا په متحده ایالاتو کې دوه شرکتونه او د امریکا په متحده ایالاتو کې څو شرکتونه د کورونا وایروس لپاره د واکسین په جوړولو کار کوي. همدارنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 350 زیاتو کمپنیو دغه کار پیل کړی دی او د ډیرو کمپنیو دغه د ازموینې کار د تر دې حده پورې رسیدلی دی چې دوی د انسانانو په لویه ډله باندې د واکسین ازموي. نړیوال اوس پر دې باندې هم بحث کوي چې دا واکسین به په څه ډول په هیوادونو باندې ویشل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مقرره پر هیوادونو ژغ کوي چې دوی دې کله چې واکسین جوړ سو له طبي څخه پرته دي پر ټولو انسانانو داسې زمینه جوړه مساعده کې چې ټولو انسانانو ته په یو وخت کې ورسیږي. احمد شیبر به په امریکا کې دا چې ولې د امریکا حکومت غواړي چې د واکسین میلیونونه ډوزه واخلي رپورت لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبه پر ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووید 19 ناروغي یو واکسین 100 میلیونه ډوزه به په نږدې 2 میلیارد ډالر واخلي. که چېرته د دې واکسینونو ازموینه بریالی شي او دا شرکتونه یې ژر جوړ کړي امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت به د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډیر ښه دی. د خلکو هڅول چې ماسکونه واغوندي دا د د په دریس کې یو بدلون دی ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ټرمپ خپل ولسته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک وشیشي یا نه خوشیشي ماسکونه اخیستمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایروس ته خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ته تلفاتو ورځنی شمیره تر زرو واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره وه. کورونا وایروس د نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبه په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمیره تر 3,000 واوښته او په برازیل کې په 4 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 3,000 واوښته او تلفات یې 1,400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2,000,000 او 2,00,000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 1,800 زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او تلفات تر 1,45,000 زیات شوی دي. په هند کې تر برازیل او روس ته ډیر کسان په کورونا اخته شوی دي چې شمیر یې 1,09,000 ته رسیږي او د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 10,000 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اوریدونکو تاسو کلای بوست لیدلی ده په هلمند کې د بوست تاریخي کلا هم کوم کلانه ده لیدلی. آیا د ملي هنداري کتاب مو چې د پښتو نکلونو یو ډیر پخوانی کتاب دی دا کوم د ملوستي دی کوم نه دی لوستي په ملي هنداره کې یو نقل و د فتح خان بړي چې په نوم په نقل کې وایي کدوی دی کلای بوست دروازې دوی دی په یوې فتح خان ووت په بلې د مور سوي ناری دي. نو که تاسو دغه کلا لیدلې وي یا مو د فتح خان بړي چې دغه نقل وسته یو لطفا ماته په ازادي رادیو په 93 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. زه به ستاسو خاطرې د کلای بوست په باره کې او کوم د نقلونو د کتابونو په پښتو ژبه کې د دغه څخه کومه خاطره لري موږ به ستاسو پیغامونه نشر کو. زموږ خبريال الیاس دایي بوست کلا ته ورغلی او د دغه ځای د دغه تاریخي سیم پړای یو ډیر خوندور راپور جوړ کړی. هیله د چتا سټولیم واوري او مشتاست پیغامونه پتا مایو.
د هلمند او ارغنداب سیندونو ترمنځ په خاور کې نیمه غار کې بوست کلا په خوراخه مشي د غو بوسل کوي چې په وسیله دا کلا دلته ودانه سوی. کله چې د اسلامي دورو د بیلابیلو واکمنانو پر مهال د جوسو لوړو خندکونو څخه د کلا پرانستې سپیری غیژته ګوره نو دغه کیسو او داستانونو څخه به ضرور متاثر کیږي چې د بوس د کلا د عظمت پاره دی اوریدلې دي. دلته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بوس کلا د ششک په خېټه کې ځینې خښتي شودل سوی دي. بیا نه یوازې کار نه دی سوی بلکې پر اوروستو وختونو کې دغه کسانو مخه هم نه دی نیول سوی چې په خپل سر کیندنی کوي.
هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوی دي هغوی
د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس امید الله ویاړ وایي لکه چې دند پیل کړی ده هر ورځ د مرستندوی ادارو په خاص ډول یونسکو سره په خبرو بوختی چې د امن سیمو تاریخي کلاګانې ورغوي او یا په تاریخي میراثونو کې شامل کړي.
په دغه د جنگونو په دوران کې زین خلکو زین زورواکو زین کسانو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغونی آبادات ونیسي او هلته یا هم دوی د استوګنې ځایونه غوره کړي استوګنه غوره کړي او یا هم په کښتو په کرونده باندې واړوي. مګر کله چې موږ دغه مسولیت ته راغلی یو کله چې دغه ماموریت موږ پیل کړی دی موږ ډیر هڅه کړې ده ترڅو هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوي دي هغوی له غصب څخه وژغوري هغه تاریخي آبادات له غصب څخه وژغورو او یا هم د هغوی لپاره حریمونه وټاکو.
په هلمند کې د بوست په څیر اتیا لوی کلاګانې دي چې اکثره په نام نه وغسیم کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دې جملې یوازې شل سروي او ځینې پروان مریض کال کې د یونسکو په مرسته رغول کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي بوست کلا د غلوی پروژو پلیس کې چې نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي.
د ګرمسیر کانال دی نور په خسره کو نه دی بوست کلا ان شاء الله شاهدان به نږدې ورځو کې د بوست کلا د سړک او د خپل د بوست کلا د ترمیم پروژې به هم فعالیت شروع کړي.
د تاریخي سیمو څخه چې د زرګونو کلونو نوم لري یو د ګریش کلوسوالی شاربند او بل بالا حصار دی چې اوس پکې د حکومت لخوا محبس جوړ شوی. په هلمند کې د آشنا تلویزیون خبريال عمر المر چې کلونه کېږي په تاریخي سیمو کې عکسونه اخلي وایي ک یادو سیمو ته نه پاملرنه دغه ډول دوام وکړي ډیر کلاوي او تاریخي ابيدي به د لاسه ووځي.
زه فکر کوم حکومت ته امنیت په لمړیتوب کې دی. ډیر کلونه کېږي چې زه د اکاسي برخې کې کار کوم پلس کونه زله دغه هرې تاریخي سیمه ته تللم او ورستر بلی خرابېږي خورغېږي نه چې دا کار او بیا تفاوتي امکان لري په تاریخي برخه کې موږ د ډیر میراثونو خلاص کړی.
د هلمند اکثره تاریخي کلاګانې او پخوانی ودانۍ د هلمند سنټر څنګه جوړې شوې دي چې د مورخینو په خبره د وخت د واکمنانو به د اوبو د سرشارو منابع څخه په استفادې دلته خپل لشکري او مالونه ساتل. کتون کې وایي تاریخي ابيدات د ملتونو د هویت او تاریخي مخینه بیلګې دي چې ساتل یو غمره مهم دي لکه د ملتونو نمونه او لیکل شوی تاریخونه. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر نن د ماښام تر وو بجو پوری تاسو وغو ټول خبرونه اوریدلای سي.